ناگاشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټکی د طالبانو په بهرني سیاست کې د چین مهم ځای. که څه هم بیجینګ د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو یاد هیواد له طالبانو سره تعامل لري. دا چې څنګه په رپورټ کې به وګورو. د نړۍ پر مشرانو د تعلیم د حق د مبارزې ملالۍ یوسفزی غږ. هغه وایي د نجونو په تعلیم بندیز د اسلام او کلتور ضد اقدام دی. او د کالیفورنیا د آسیایی ټولنې د نڅا په یوه تالار وسله وال برید. چارواکي وایي تر اوسه د برید انګیزه څرګنده نه ده. هیله ده د خبرونې تر پایه مون سره اوسئ. قدرمنو لیدونکو سلام، نن دوشنبه ده، د سلواغې دریمه نیټه او د 2023 کال د جنوري درویشتمه. زه ښایسته سعادت لامیمه. د پاکستان له لارې چین ته د افغانستان د قیمتي ډبرو قاچاق او افغانستان کې په ګټو د خپرونې قدرمن میلمه د بارنیو چارو د وزارت پخوانی معین عتیق الله عاطفمل صاحب سره خبرو ته کینو. زما همکار سید عزیز رحمان د ولسمشر جو بایدن په استوګنځي کې د محرمو دولتي اسنادو د موندلو په هکله معلومات موږ سره شریکوي. له تاسو په مننه قدرمنو لیدونکو نه هم هیله لرو چې موږ سره مل پاتې شي. کرانو لیدونکو، طالبان وای چین د افغانستان په بهرني سیاست کې مهم ځای لري. که څه هم بیجینګ د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو یاد هیواد د طالبانو سره تر یوه حده پورې تعامل لري او ځینو چینایي شرکتونو د طالبانو سره د ځینو پروژو تړونونه هم لاسلیک کړي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د یکشنبه په ورځ ویل چې د چین د بهرنیو چارو له نوي وزیر سره یې خبرې کړې دي. په دې رپورت کې د طالبانو سره د چین او روسیې اړیکو ته کتنه شوې ده.
ظاهرا چین د امریکایي او ناتو ځواکونو تر وتلو وروسته د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان سره خو اړیکو ته علاقه مندي زیاته کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د یکشنبه په ورځ یوې غونډې ته د خبرو پر مهال وویل چې د چین د بهرنیو چارو له نوي وزیر سره د اړیکو په خکې دو خبرې کړې دي.
چین د بهرنی چارو له وزیر سره تقریبا یو ساعت تلیفوني خبرې درلودې چې ټول په امګیرا سره خېلې چې څنګه یو بل سره همکاري وکړو، څنګه په افغانستان کې سرمایه گذاري وشي.
چین هم په افغانستان کې خپل سفارت پرانیستای ساتلی او ظاهرا د هغه هیواد سوداګر په افغانستان کې ښکته پورته کیږي. خو چین تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او ویل کیږي یو دلیل چې له طالبانو سره اړیکې ساتلې خپلې امنیتي اندېښنې دي.
بل موضوع چې دی وایي چې په افغانستان کې واقعا داخلو اوسي کې دي خپل امنیتي مسایل دي، چې دی واقعا د اسلامي افراطي ډلو نه چې قرآن دی غوښتل شدید هم دوی نګران دي، ځکه چې کوم هغه زیاتی چې د مسلمان چینایانو سره دوی کړي هغه تاوتریخوالي نه چې دوی کار اخیستل، دوی ویره لري چې همدغه افراطي ډلې به په چین کې ځینې عملیات ترسره کړي چې چین دې نه نګران نه دوی ځکه طالبانو سره خپل اړیکې.
د سیاسي چارو شنونکي غاوس جانباز وایي چین په افغانستان کې د امریکا د رول د څارنې، د سیمې په ترانسپورتي او مواصلاتي پروژو کې د ګډون او د طالبانو په مرسته د شرقي ترکستان د بیلتون غوښتونکو د کنټرول په ګډون خپلې موخې لري.
تر هغه ځایه چې ما ته بریښي، زه فکر نه کوم چې چین به په راتلونکي کې، په نږدې راتلونکي کې یا حتی په وسطه راتلونکي کې په افغانستان کې د ملاحظې وړ پانګونه وکړي. څرنګه چې معلومه ده چین داسې یو هیواد دی او داسې سیاست په دنیا او په منطقه کې پلي کوي چې د ډېر احتیاط نه کار اخلي او چاپېریال ښه څېړي، بررسي کوي، بیا یو ګام پورته کوي.
که څه هم طالبانو شاوخوا یوه میاشت مخکې له چینایي شرکت سره د افغانستان په دریو ولایتونو سره پل، جوزجان او فاریاب کې د آمو سیند حوزې د نفتو د استخراج یو قرارداد لاسلیک کړ، خو په افغانستان کې د چین قراردادونه تل له ځنډ او خنډ سره مخ وي. شنونکي وایي تر هغه چې افغانستان د نړۍ لخوا په رسمیت نه وي پیژندل شوی، په بهرنیو معاملو کې به موقف کمزوری وي.
ولې په داسې یو ضعیف موقف کې چې افغانستان دولت د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، هر ډول معامله چې وشي د ضعیف موضع څخه مقابل لوري ته ډېر امتیاز ورکول کیږي او د افغانستان ګټې خوندې نه پاتې کیږي.
بیجینګ د نړیوالې ټولنې په څیر له طالبانو د ټول شموله حکومت د جوړېدو په ګډون د اصلاحاتو د رامنځته کېدو غوښتنه کړې، خو په عین وخت کې د چین امنیتي اندېښنو ته د پاملرنې په بدل کې له طالبانو سره د اقتصادي او پراختیایي ملاتړ ژمنې هم کړې دي. که څه هم چین په کابل کې پر هغه هوټل چې چینایي اتباپی کې اوسېدل د داعش له بریدو وروسته خپلو اتباو ته له افغانستانه د وتلو امر کړی، خو داسې ښکاري چې دواړه لوري اوس هم اړیکو ته علاقمندې لري. اما چینایي رسنۍ ویلي چې چین له طالب چارواکو په افغانستان کې د چینایي اتباو او شرکتونو د امنیت د تامین په هدف د جدي هڅو غوښتنه کړې ده. دغه راز مسکو هم له طالبانو د ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کوي او د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف لیوی هندي رسنۍ سره په خبرو کې ویلي چې مسکو له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو په جوړېدو کې مرسته کولای شي. روسیې که څه هم په 2020 کال کې د مسکو غونډې ته طالبان دعوت کړي وو، خو په 2022 کال کې دا کار ونه کړ او دلیل یې د سیاسي قومي ټول شموله حکومت نه جوړېدل بیان کړ. شنونکي وایي مسکو له غرب سره د طالبانو له اړیکو اندېښنه لري.
روسیه ټینګار کوي چې طالبان په هیڅ صورت باید چې د امریکایانو یا د غرب په مدار کې ونه لویږي.
اما ظاهرا روسیه او طالبانو سم راوبد لري او د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف څو ورځې وړاندې کابل ته په سفر کې له طالب چارواکو سره وکتل او په دې لیدنه کې په سیاسي او اقتصادي مسایلو بحث وشو.
په همدې تړاو د طالبانو او چین ترمنځ اړیکې چې د طالبانو په قول مهم سیاسي ځای ورته لري او د دې اړیکو ګټې او زیانونه د خبرونې قدرمن میلمه د بهرنیو چارو وزارت پخوانی موین عتیق الله عاطف مل صاحب سره راسپور چې موږ سره هم دغه اوس مل دی. عاطف مل صاحب ستړي مشه، ډېره زیاته مننه کوم د زړه له کومې. لکه څنګه چې تاسو واورېدل، چین د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني خو تعامل یې په قوت روان دی. دغه اړیکو ته تاسو د نړیوالو اصولو له اړخه او د اړیکو له اړخه څنګه ګورئ؟ سي
بله، تاسو ته خپل احترامات وړاندې کوم. نو د آشنا تلویزیون القدر ولیدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
خوشاله اوسئ.
چین د افغانستان یو ګاونډي هیواد دی چې تقریبا شپږ اویا کیلومتره مشترکه پوله لري او تاریخی مناسبات لرو چې ونونه سو پنځه سم کال کې موږ چین پر رسمیت پیژندل ده او همدارنګه ونونه سو پنځه سم کال کې سفارت هم خلاصه کړی. د چین په افغانستان کې سیاسي هدف یا اهداف امنیتی او اقتصادي اهداف لري. سیاسي اهداف کې په دغه شرایط کې چین غواړي چې د اعتماد سازی وکړي طالبان سره او داسې زمينه بیا مساعد نسی چې امریکا بیا امریکایي ځواکونه افغانستان ته نږدې سي او روابط افغانستان سره نږدې ولري. دا موضوع د رقم امنیتی مشکل چې چین لري ډیر مهم ده. تروریزم او مخدره مواد قاچاق سره دوی مبارزه کوي، ضرورت دیدی طالبان سر مناسبات دولید.
بله. عاطف مل صاحب، اقتصادی ارخته چرا شو؟ پا نورو هیوادونو که دی چین پانگوانی تا پکتو دی چین و طالبان و روستی ترونونه دی محتاج و طالبان و للوری دی ملی زیرمو پزیان نگرنه تاسو او پا اگده محل که دی افغانستان زمکنی بشپرتیا تا گواخ چنگ ارزوی سید؟
از فکر کوم چې دغه شرایط کې چې موږ یعنی طالبان فعلا قرار لري اصلا چې هیڅ مملکت دوی په رسمیت نه دی پیژندلې، دوی قراردادونه امضا کول دا جواز نه لري، اصلا قانون حقوقي مشروعیت نه لري. دوم موضوع کې دوی دا قراردادونه البته دوی خو دلچسپی لري افغانستان زیرمې سره، مخصوصا د مثلا نکسره او امو دریا د نکسره چې دوی قرارداد امضا کړ، وړي چې د افغانستان د ضعیف امنیت نه یا شرایطونه لویه ګټه پورته کی او یعنی ریسک ومني او ډیره ګټه وکړي. دا د چین اقتصادي سیاست په ټول نړۍ کې ده. د خاطر زه فکر کوم چې دا موضوع اصلا ډیر خن نتیجه به ونه لري پایخ به ونه لري دا قراردادو امضا کول فعلا دا شرایط دي.
بله عاطف مل صاحب ویل کیږي چې د افغانستان څخه د ارزښناک او ډبرو د قاچاق هلو ځلو هم زور اخیستی او یو برخه د پاکستان له لارې چین ته ځي. ستاسو ارزونه په دې اړه څه ده؟ افغانستان اوس مهال د خپلې دغې ملي شتمنۍ د ساتلو او مناسبې ګټې اخیستنې وړتیا لري د طالبانو په لاس؟
زه فکر کوم چې اصلا چین خپل مناسبات افغانستان سره د پاکستان له طریقې غواړي چې خوایم وخت ده اوس هم غواړي چې دا تحکیم کی او هغه تضمینونه چې پاکستان چین ته ورکړی ده چې د مناسبات طالبان سره جوړوم، فکر کوم چې دی په مالي حساب باندې اعتماد لري او دا کار کوي. د افغانستان لیتیم او یورانیم چین ته ډیر ارزښت لري او چین ورته ضرورت لري چې دا استفاده وکړي. تروسه پورې قراردادونه په دې مورد کې نه دی امضا شوی او دوی غواړي چې په حساب د پاکستان لاره نه د قاچاق کې مسایل په ارتباط دغه هدف ته ورسیږي. او زه فکر کوم چې دا زمينه به نه مساعدېږي چې دا لوی قرارداد چې د لیتیم او د یورانیم د افغانستان د چین ته مساعد شي. نو دا غي په حساب باندې چین خپل ډیر کوشش کوي چې دا هدف ته ورسی.
بله د برنامه چار وزارت په خوانی موین عتیق الله عاطف مل صاحب تاسو نه ډیر زیاته مننه کوم. بیا به هم تاسو ته زحمت درکو. خوشاله اوسئ. مننه سي. راځي په بامیانو کې د هغې محصلې ټولګي ته ورشو چې د خپل کلینجونو ته پای وسمڅه یا مغاری کې درس ورکوي. دوه ویشت کلنې سمیرا دا ټولګی وروسته له هغې جوړ کړ چې تیر کال طالبانو د جنکو ثانوي زده کړې بندې کړې. خو د بامیانو د پوهنتون د لومړي کال دا محصله نوه خبره چې ګڼې په دوی به هم د پوهنتون زده کړې بندې شي. زموږ خبریال ذبیح الله غازی په اړه رپورټ لري.
د نړیدلی بودا په غیګه کې له ناهیلې یو سره ژوند او دای د نوی نسل تصویر دا په بامیانو کې د سمڅو یا مغارو د هغو اوسیدونکو اولادونه دي چې له نسلونو نه دغل تمیش دي او د ژوند ډیر خواګنه ورسیږي. ورسته لاغې چې طالبانو د جنکو منځني خوانزي وټړل، سمیرا خاوري فیصله وکړه چې خپل کلیوالو نجونو ته وړیا تدریسي ټولګي جوړ کړي او دا چاره لا هم روانه ساتلې. خاوري دوه شکلنه ده او تیر کال د بامیانو په هنتون اقتصاد په هنځي ته بریالي شوه. لای کال نو پوره چی طالبانو په هنتون ته لته غبیر ترا وګرځوله.
ما خپل زړه کې یو هی لدرلودله، هغه دا چې کله چې ما خونځای لوستل نو ما ډیر علاقه لرله چې درس وایم.
وختي
او راتلونکي کې یو څه جوړ شم نو همدا هیله زما په زړه کې وي چې نجونې به مې په بد حالت کې لیدلې نو همدا لامل وو هغه توان چې زه لرم باید دوی ته تدریس وکړم.
که څه هم د سمڅو په دغه لوی کلی کې له درې سو ډیر فامیلو نه ژوند کوي، خو سمیرا وایي ایلام دا یو ټولګي سنبالولی شي.
انځه درس مخونم د مغاره ها
موږ په دې سمڅو کې درس وایو. دلته ژوند ډیر سخت دی. طالبان اوس موږ مکتبونه بند کړی دي او موږ نه پریدي چې هلته درس وایو. خوشاله یم چې زموږ خون کې سمیرا موږ ته دلته درس وایي.
او ما د زی مکتب کې مهم خلی چیزار یاد میگیرم.
موږ چې د مکتب ترازو ډیر شیان زده کوو لکه پښتو، ریاضی او نور مزامین. موږ دلته ډیر څه زده کړی.
موږ مضمونونه را دیگه ما از این خلی چیزار یاد گرفتیم.
د سمیرا د خبرو ورستی ټکی دي چې طالبان دي د دوی خوانزي او په هنتونو نه پرانیزي ځکه دا عدالت نه ده او نړۍ د ماسین کینی.
نو آینده اداره رویا هایی داره باید نه باید نو
د غنجلی راتلون ګلری هیله او خوبونه لري. دغه هیله باید سرکوبی نشي. ل نړیواله هم غوړو چې کار وکړي ترڅو خوانزي او په هنتونو نه خلاص شي. هغه حق چې سړو ته ورکړ شوی خزو ته هم ورکړ شي. دا عدالت نه دی چې دغه سی کوي. هم زوی او هم لور دواړو ته باید حق ورکړ شي.
خلا معلومه نه ده چې دان جونې به د سمڅې په ځای خپل اصلي ټولګیو ته کلستنیږي. زبیولا غزي، آشنا تلویزیون.
هم دغه مسلې ته دوام ورکو. د تعلیم د حق مبارزه ملاله یوسف زید تعلیم د نړیوال ورځ په مناسبت د امریکا غاک سره په یوې ځانګړې مرکه کې د نړۍ په مشرانو غاګ وکړ چې د افغان جنو د تعلیم د حق د خوندیتوب لپاره اقدامات وکړي. هغه ویل چې افغانستان په ټول نړۍ کې یوازنی هیواد دی چې په کې د جنو په تعلیم بندیز لګیدلی او دا د اسلام او کلتور ضد اقدام دی. په موقع د ملاله یوسف زید سره زموږ د همکارې نظرانی یوسف زید مرکه
دغه مننه ملاله یوسف زئی چې نن تاسو موږ له وخت راکو. اولنې پوښتنه به زه دا وکم چې د تعلیم نړیواله ورځ ده، تاسو څه ګڼئ د افغان جنو لپاره باید څه وکړل شي؟
زموږ ټول خلکو ته دا پیغام دی چې غلی ما پاتې کیږي، د افغانستان د خزو سره یو ځای ودرېږي، د افغانستان خزه په بین الاقوامي سطح باندې خپل आवाज پورته کوي، د افغانستان خزه د افغانستان په کوسو او پرودونو باندې بهر ته راوځي او د امن او د برابرۍ او د حق چغی وباسي، دا غوي سره یو ځای ودرېږي، دا غوي د تعلیم او د کار حق لپاره خپل غږ پورته کوي. په دې وخت کې د افغانستان د جنکو چې کوم پلاران دي، رونه دي، کم سړی دي بکور کې، هغه دي دا غوي د حق لپاره بهر ته راوځي او غږ دې پورته کوي، دا غوي سره دی یو ځای ودرېږي. مونږ ټول ته پته ده چې د ښځو د تعلیم نه محرومي زموږ د کلتور او زموږ د مذهب خلاف دي. د دې سره سره په بین الاقوامي سطح باندې لیډران خپل کردار دي ادا کوي، هغه دي هم د افغانستان ښځو سره یو ځای ودرېږي، او مسلمانان ملکونه چې کم دي هغه دي هم د جنکو د تعلیم لپاره را یو ځای شي او د هغې د تحفظ لپاره دي یو ځای خپل غږ پورته کړي. ځکه موږ ټول ته پته ده چې اسلام کې تعلیم چې دی هغه فرض دی په هر یو انسان باندې، او په ښځو باندې هم فرض دی. موږ ته دا درس راکړل شوی دی چې موږ به زده کړه کوو، موږ به علم حاصلو. نو د هغې لپاره ډېر ضروري ده چې مسلمانان ملکونه هم را یو ځای شي او دا ووایي چې د جنکو د تعلیم نه محرومي یا د کار نه محرومي د اسلام او د کلتور خلاف زی، او د دې سره سره ټول کم بین الاقوامي تنظیمونه چې کم دي، کم خلک چې دی هغه د افغانستان د خلکو سره یو ځای ودرې دي. شي
دا راته وایي چې د ټولنې یو لوی برخه چې د تعلیم د حق له محرومه پاتې شي، څه ګڼئ چې د هغه ټولنې راتلونکي به سوي؟
افغانستان د دنیا واحد ملک دی چې آلته جنکو ته د تعلیم حق نه ورکړې کیږي، آلته ښځو ته د کار حق نه ورکړې کیږي، او د ښځو نه د غوی بنیادی انساني او اسلامي حقونه اغستې شوې دي. په دې وخت کې زه خپل د افغانستان خويندو سره یو ځای ودرېږم. په دې ورځ باندې چې مونږ د تعلیم خبره کوو، مونږ په کار ده چې مونږ خپل د افغانستان د خويندو د جنکو د تعلیم سوچ وکړو. کله د افغانستان چې د تعلیم نه محرومي، نو دا صرف هغه ته نقصان نه رسي، بلکې دا د افغانستان معیشت، خوشحالي او امن ته هم نقصان رسي. د یونایټیډ نیشنز سټډیز موږ ته دا وایي چې د جنکو د تعلیم نه محرومي چې دا هغه 15.4 بلیون ډالر نقصان رسي د افغانستان معیشت ته. نو دا د امن نقصان دی، دا د افغانستان د خلکو نقصان دی. نو په دې ورځ موږ په کار چې مخبل د افغانستان خويندې یادې وساتو.
ملالی دره ته وایي چې د افغان جنو لپاره چې د دې وخت نه تیریږي څه پیغام لري؟
زه د خپل افغانانو خويندو سره ولاړ يم. زه د غوي همت او حوصله ته سلام پېښ کوم. هغه خپل تعلیم او د کار د حق لپاره غږ پورته کوي، هغه همت او حوصله نه بیلي، او زه د امید لرم چې هغه ته د غوي د تعلیم، د کار او د سیاست کې د حصي غستو حق په ملاويږي، او زه د امید لرم چې په پوره نړۍ کې به خلک هغه سره یو ځای ودرېږي.
په امریکا کې د نن مهمو خبرونو ترازو، د امریکا د ولسمشر جو بایدن په استوګنځي کې د محرمو دولتي اسنادو د موندل کېدو وروسته د دیموکرات ګوند یو شمیر جګپړو غړو ویلي چې دغه د بایدن لپاره د شرم ځای دی چې په کور کې محرم اسناد موندل شوي دي. لدې وړاندې هم د بایدن په کور او په خوانی دفتر کې محرم اسناد موندل شي وو. د دې مهم خبر تفصیل د خپل همکار سید عزیز رحمان نخلم چې د سپینې ماڼۍ د مخینه په خبرونه کې مسره مل دی. عزیز جان ستړی مشه په خیر راغله. د کانګرس یو شمیر دیموکرات او هم غړو ویلي چې سپینې ماڼۍ په دې برخه کې خلکو ته پوره معلومات نه دی ورکړي، نیو کې ور باندې زیات دي. د سپینې ماڼۍ خبرګون په دې برخه کې څه دی؟
مننه خوسته جانې، سپینه مړۍ پر دې چنګار کوي چې دوی هیڅ ډول نغړی نه کړي او دوی وايي کله چې دا موضوع افشا شو نو دوی سمدستي لاس په کار شول. او سپینه مړۍ دا هم زیاتوي چې د هغه په هغه پلاتنا کې چې اوس د قضیه په اړه روانه ده دوی پوره همکاري کوي. جمهور رئیس بایدن هم ورته خبره کړې ده او دای هم ورسره زیاته کړې ده چې د دغو محرم او اسناد او د افشا کېدو پر څرنګوالي او یادا چې خلک له دغه موضوع څخه څه ډول خبره شول دای پښیمانه نه دی. خو د دموکرات ملګری په خاصه توګه په کانګرس کې خپه دي او وایي چې دغه قضیه یا دغه کار باید اصلا هیڅ نه وای شوی. لیکن دوی د جمهور رئیس بایدن او د پخوانی جمهور رئیس ډونالد ترامپ د ورته قضیه یو عمده توپیر ته هم اشاره کوي. په دې معنی چې کله چې د جمهور رئیس ډونالد ترامپ سره محرم دولتي اسناد افشا شول نو هغه ډیر ځنګ وکړ او حتی مقاومت یې وکړ چې دغه اسناد بیرته حکومت ته ورکړي. لیکن جمهور رئیس بایدن برعکس او حتی د جمعې په ورځ د اف بی آی ادارې ته د اجازه ورکړه چې کور ته ورشي، شخصي کور ته، او تلاشي وکړي او دغه اسناد ترلاسه کړي.
د دغه اسناد موندل په خپل د ولسمشر بایدن د لپاره څه سیاسي پایلې او یا هم احتمالي عواقب درلودلی شي؟
دا موضوع د دموکرات ګوند لپاره ډیره مهمه او ډیره د اندېښنې وړ ده، ځکه چې له هغه وروسته چې مخالف ګوند یعنی جمهور غوښتون کې د کانګرس د استازو په مجلس کې اکثریت ترلاسه کړ نو د ګوند دا ژمنه وکړه چې د جمهور رئیس بایدن د حکومت ډیرې کړنې به وڅېړي او تحقیقات به وکړي. په ډیرو برخو کې دغه تحقیقات پیل شوي دي او په نورو برخو کې به دا تحقیقات پیل شي او دموکراتان په دې باور دي چې جمهور رئیس بایدن ورده مخه تر سیاسي فشار لاندې دی او د دغه محرم اسنادو قضیه کولای شي دغه فشار نور هم زیات کړي. دغه راز د احتمال په نظر کې نیول سره چې کېدای شي جمهور رئیس بایدن د 2024 کال د جمهوری ریاست لپاره ځان کاندید کړي نو دموکراتان دا ویره لري چې دغه قضیه د دې لامل نشي چې د ده او د خلکو په منځ کې واټن او بې باوري نور هم زیات کړي، ځکه چې تیره اونۍ هم یو نظر پوښتنه ترسره شوه او د دغه نظر پوښتنې پر اساس څه باندې 80% امریکایان د جمهور رئیس بایدن لخوا د دغه محرم او اسناد ساتل یو نامناسب یا ناسم کار بللای دی.
د بریډ د جنوري په 28مه یعنی د شنبه په شپه د 10 بجو وروسته وشو. په دې شپه ډیرو خلکو د چینی جنتري د مخه نه د کالیفورنیا ایالت د مونټری پارک په سٹار بال روم نه ځای کې د نوی قمري کال مانځنه کوله. په دې سیمه کې اکثریت د ختیځ آسیا خلکو سیږي.
When officers arrived on scene
the Kalachi police the Tehizaita warasidal der khalak walidal che har lori ta pratu aw chighe wahle police warmana watal aw nur qurbaniyan ham wo mundal
turun waslawal che wrusta de dwawi akalan ho kentran panum wo pejandal sho aw de breed shaldir shtaqi wrusta damdiz ter sang dal hamra nahi ki de leilei panum de natsa salun tarawan sho halta do watano ladi sari wasla wa khasta che khai nur mark job هم کړوې. چارواکو ویل دا سړی د دویم ځینه په یو سپین باربری موټر کې وتښتیدو، خو د یک شنبه په سار د مونټری پارک نه څناڅه 50 کیلومتر لري په تورنس ناحیه کې ولیدل شو.
As Torrance officers
کله چې د تورانس پولیسو د هغه موټر تعقیب ک سپین موټر د یو سرپټي بازار د موټر تمځه تنه نوت، چې کله پولیسو په غږو ک چې د موټر هوزي سپین د موټر نه د تزو غږ واردل شو.
پولیسو ول بریټ کاون کی ځان وژنه وکړه، خو ورسته پولیسو د موټر دننه د څه شواهد وموندل چې همدا کس د مونټری پارک په بریټ کې دخیلو. چارواکي وی بل مشکوک کس نشته. پولیسو په الهمبرا ناحیه کې د نیول شوی وسلې باره کې وویل چې اتوماتیک او ګومان کوي چې د کالیفورنیا په ایالت کې ګرځول غیر قانوني دي. او دویمه وسله په غسپین موټر کې وموندل شو چې هو کنتران پکې مړ وموندل شو. جمهور رئیس جو بایدن د یکشن به پورس د بریټ قربانیان سره د همدردی او خوشنۍ پیغام ورکو او امر وکړو چې پسپینه مانی او نور دولتي ودانۍ باندې د امریکا بیرغونه د پنشن بهتر المر الویدو نیمه ځوړن کی او د جمهور رئیس ماوینه کامل هاریس چې په فلوریدا کې و د مونټری پارک د پیخي پاړې وویل چې دا تاوتریخواله باید بند شي.
دلته موږ ټول ناس خلک او زموږ هیواد په دې پوهیږي چې دا تاوتریخواله باید بند شي. زه او جمهور رئیس بایدن او زموږ حکومت به د محلي چارواکو سره هر ډول همکارۍ ته دوام ورکړو.
پولیسوی د برید اکثریت قربانیان تر 50 کالو زیات عمرونه لري.
قدرمنو لیدونکو تاسو هم دا اوس زموږ د همکار سید سلیمان آشنا هغه رپورت ولې چې د کالیفورنیا په ایالت کې د وسلواله بریټ په تړاو جوړ شوی وو. او اوس نور خبرونه ترازو د متحده ایالاتو د جمهور رئیس مرستیالي کاملا هاریس په واشنگتن او د جمهور غوښتونکو په مشرۍ ایالتونو کې د سخت جنین د مخنیوي د هڅو په وړاندې خبرګون وخوت. دا په داسې حال کې ده چې د یکشنبه په ورځ د رو په وړاندې د وې د تاریخي قضیه څخه چې د سخت جنین د مخنیوي په وړاندې لومړنۍ قانوني مبارزه و 50 کاله پوره شول. بیرمن هاریس چې د فلوریدا په تالاهاسی کې خبري کوي د امریکایي اساسي ارزښتونو غوښتنه وکړه چې په هغو کې سخت جنین ته لاسرسي هم شامل دی. د دې سره سره چې ستري محکمې د اساسي قانون محافظتونه په دې برخه کې لمنځه وړي دي. بل په لو د اروپای اتحادیه د بارنوی چارو وزیرانو نن د دوشنبه په ورځ د خپل اوکرایني سیال دیمیترو کولیبیا سره د ویډیوئي کانفرنس لاري خبرې وکړې. د بروکسل د غونډې په ترڅ کې د اروپای اتحادیه وزیرانو د اوکراین لپاره په خپل ملاتړ بیا تاکید وکړ. دا په داسې حال کې چې په جرمنی باندې فشار د دې لپاره زیات شوی څو کیف ته د لپرد 2 جنگي ټانکونو اکمالات برابر کړي. جرمنی اوکراین ته د وسلو یو اصلي تمویلونکو څخه دی او د احتمالي مرستې په صورت کې د خپل زیرمو د بیا کتنې امر هم کړی دی. بل په لو د متحده ایالاتونو یو شمیر داسې البته ځنګلي سیمو ته د امریکایي خړو لیوانو بیا ورپیژندنه چې دغه لیوان په تاریخي لحاظ ورپورې اړه لري د وحشي ژویو د ژغورنې د بریا کیسې را ولاړې شوې دي. خو په امریکا کې د لیوانو نور ډولونه هم موجود دي چې د ژغورنې هڅې همره بریالۍ نه دي. د طبیعت لپاره دا مهم اصل ته په پام دغه رپورت وګورئ.
مکسیکوی لیوان د متحده ایالاتونو په سفلویدیز او په مکسیکو کې یو وخت په آزاد توګه ګرځیدل. دا لیوان د هغه دوه ډوله امریکایي لیوانو په ډله کې راځي چې نسل په خطرناک توګه ورسپورس مخفور کیدل دي.
د مکسیکو او امریکایي سره لیوان هغه دوه ډوله لیوان دي چې په نړۍ کې نسل مخفور کیدو دي. مکسیکوی لیوان چې تعداد یې 150 تر رسیدي زیاتره د متحده ایالاتو د اریزونا او نیو مکسیکو په ځنګلونو کې پیدا کیږي. لبه د مرغه د سرو لیوانو حالت تر دې هم بد دی او یوازې د ډیر شو په شاوخوا کې دا وخت په ځنګلونو کې پاتې دي.
دا ډیر سره لیوان د امریکا په شمالي کارولینا کې تر ساتنې لاندې ځنګلي سمو کې ژوند کوي. د دغه لیوانو د نسل ګرۍ او ځنګلونو ته د بیرته خوشی کولو د هڅو سره سره د دوی شمیر کم پاتې شوی دی.
The Red Wolf was released in 19 په 1918 کال کې په لومړي ځل سره لیوان د دوی د نسل د ژغورنې په هدف ځنګلونو ته خوشی شول او د 1600 لپاره دا کار ډیر ګټور ثابت شو.
خو له دغه هلو ځلو سره مخالفت د ژغورنې پلاني ټکنی کړي او سرو لیوانو نسل یو ځل بیا د ورکیدو په حال کې دي. د مکسیکوي لیوانو د ژغورنې هڅې هم ګټورې وي. د امریکا د کبانو او وحشي ژوي مرکز تر محافظت لاندې نوي زیږیدلي بچي د لیوانو له کورنۍ سره یو ځای کړل.
We actually take puppies that are born at our center that are just
مو په حقیقت کې د لیوانو هغه بچیان اخلو چې زموږ په دې مرکز کې زیږیدل دي او عمرونه یو یا دوه ونې دي. دوی دومره کوچني دي چې تاسو په ورغوي کې ځایږي. موږ هغه د البتکو په واسطه په نیو مکسیکو او اریزونا ایالتونو کې د ژغورنې سمو ته انتقالو. د لیوانو په اړه کې د مخصوصو جی پی ایس لرونکو بندونو لمخې تشخیصو چې د لیوانو مورچره اوسېږي او د خوانه لیوان په غزای کې خوشی کوي. هغه بیا د خپل بچو په شان رالوېوي او د دې زمينه برابروي چې دا بچي ژوندۍ پاتې شي. د حیواناتو د ساتنې د مرکز غړي د سیمې له اوسیدونکو سره په ګډه کار کوي ترڅو مکسیکوي لیوان ښکار نکړي. په داسې حال کې چې په لویدیز امریکا کې ټول ټال شپږ زره خړ لیوان دا وخت ژوند کوي، د وحشي ژویو د ساتنې مسولین په پام کې لري چې دغه لیوان د خطر لاندې وحشي ژویو له لسته
وباسي او ساتنه ایالتونو ته پریږدي. خو چارواکي د سیمې د چاپریال د توازن د ساتلو لپاره د غزنګلی زناور خورا مهم بولی او په پام کې لري چې د مکسیکوي او سره لیوانو د نسلون د بقا لپاره بې دریغه کوکونه وکړي. رنا دورانی غورزنګ د امریکا غک واشنگتن.
پښتو خبرونه پایته ورسیده. د ری خبرونه خبريږي احمدی صاحب په استودیو کې ستړي مشه.
سلام شایسته جان به شما و بیننده عزیز. تا لحظات بعد برنامه دری با خبرهای مهم افغانستان جهان آغاز میشه. لطفاً همراه باشید.